سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فائنل ته تګ مو مبارک شه دا کرکټ د شل ورځې نړیوال جام نیمه پیلوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظي احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده غلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي مو خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو فکر ده
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلو به ته ورسیده کته افغانستان چا نمړې بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ یعنی د یو سل شپږ منډو هدف ټاکلی وو خو بلرنو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه خودل شو ټاکلی هدف پوره کړی افغانستان به د پنځم به پورز د جون په 28 د کابل د سهار په 15 بجو په نیمه پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخ د نیمه پایلوبې دویمه لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهی را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي په پام کې د چا را روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازی په دې غونډه کې لګډون څخه به برخې کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشروع زو تم بای و تیر ونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازی ګډون وکړي د کار د بشري حقوقو د ډلو د خزو د حقوقو د افعالانو خبرګونونه راوړل دا اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازي مدني فعالان یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینۍ لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي خو بله ډله یې بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب ټینګار کوي د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ ته کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ولیدل چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوې خو د اسرایلو پوز نن بیا په دې سړنګ کې بمباری او دوام ورکړ په غزه کې پر دوه خنځو او یو کور د اسرایلی پوز د بمباری په نتیجه کې 14 کسان وژل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچو لپاره خولو دي ډډه وکړي اسرایلو ولیدل چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي او روسیا دا کوي چې د اوکراین ډیر شپې بلټ الوتو کې نن سهار په خپل خوره کې نسکوري کړې دي د دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې 15 او په ورنژد کې یو بلټ الوتکه نسکوره کړې ده په عین حال کې د بلګروت والی ویل دي چې پر بیلابیلو سیمو د اوکراین د بلټ الوتکو په برید کې وخځه وژل شوې او څلور کسان ټپیان شوي دي اوکراین د روسیې د دې ادعاو په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې څه نه دی ویلي تاسې زموږ خاک لاساتې رادیو ناوړې اوس د رادیو خبرونې څلوري ساعت دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو څپونو نه 35 مترو او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني څپا د لشپګ نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي افغانستان نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلانو خلاړه همیشه په ځان بلیو او باورمو
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو. همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې مېرمنو غبرګونونه ښودلي دي.
فریدا سیال
د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د کرکټ افغان لوبډله په نوموړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و پایلو به ته ورسېده. نن یې د غوره ټولو لوبډلو په پړاو کې خپله وروستۍ لوبه له بنګلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمېر سیمو کې هم ګڼو افغانانو دا لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو درولې او دا لوی بریا یې لمانځلې. ورځې تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د بریا شیوی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوه توپونو د بنگلاديش وروستي لوبغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسېده. لسیالي وروست افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډله په توګه نیمه پایلو به ته تلل د دوی هیله و چې تر لاسه شوه. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبرې لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاړه همیشه په ځان بلیو او باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خځې کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته 114 منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به تر رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلي د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لویه بریا ونمانځله. د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر لخواخی کمنه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
ای زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم، یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله د سترګو مې وښکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنگالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مکشلې د چته باور وکړ چې په ځان نه پوسو د خوشحالی نه مې د سترګو وښکې رالی.
د خوست یو اوسیدونکو زدران ازادي رادیو ته وویل
دغه ډیر زیات خوشاله زیات چې افغانستان په دومره لاند وخت او کم امکاناتو سره وکولای شو چې د نړۍ غټه او پیوړی لوبډلې چیلنج کې او ماته ورکړي. دغه زیات خوشاله زیات دغه بری د ټول هیواد ټول ولستا مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو لیما افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې پراتلونکو لوبه کې هم ورته بریا وي خپلې کړي.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنگلاديش ته ماته ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او موږ هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارون کې دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کی مشتاق رحیم ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونی برخې یو ور بیا وخود چې بے ساري ورته لري.
په واقعیت کې د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زمونږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام دپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکي لوبې لپاره ښایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي، خو دې غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپوهونکي اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغییرات نه راوستل کېږي، ځکه چې هغه د یولسو لوبغاړو ترتیب، د لوبډل مشر پلاننګ او همدا ډول هغلته د لوبغاړو استعمال، دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلېږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان دی ولري چې په راتلونکي لوبه کې د مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپله کړې، خو د کرکټ څارونکي وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د روانې جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبې ته رسیږي. په بله نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماښام ترسره کیږي، هندوستان او انګلینډ یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په 29مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په لومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسېده. په همدې موضوع تمکیږو. د کرکټ شنونکی وسیل صفای هم راسره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب، ستړی مشي په پیل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسې ته مبارک وي. لنډ کې لوبې ته کتنه وکړئ، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېره ښه دفاع وکړله دې ټارګیټه. ستاسې په اند باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته، استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته، او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته، او د کرکټ مینوالو ته، او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کله به تر شو زموږ فایل وکټ ته په کتو باندې چې کله سهار لوبه شروع شوله او ګوربز او ابراهيم خیال وکړو، نو وکټ ته په کتو موږ چې وکتل، نو زما یو ورور کرکټر د هغه سره مشوره وکړله، نو خبرې مې ورسره کولې. ما ویل کېدای شي د 120 ټارګیټ دوی ته د 120 په ځای باندې کار ورکړي، ځکه چې وکټ ډېره سخته ورنځ نه کېدل، او بل د بنگلادش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو، وکټ ټو وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ یې وکړو. زموږ لوبغاړي پرې نه پستل رنځونو ته، او د وکټ سپورټ هم ورسره همداسې وو. نو هغه و چې موږ د 115 رنځونه د خپل هغه ټارګیټ مکم وکړل، خو بیا هم افغان بالرانو توره وکړله، میړانه یې وکړله، او هغه و چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب، له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي، ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي؟
بالکل، افغانستان خو لومړی سوزو وایم، افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په آرډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو، چې یو ابراهیم دی، یو ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دی. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې موږ دغه وکټ او یا دغه بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نه همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټوله دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمی د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو، نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو، چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی، نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین موږ یو بل ګربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو، که چېرته ګربز اوټ کېږي یو بل ګربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک، یو همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم موږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي، څلور موږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو، نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنې ګټو به پیلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزوره ده او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسانه کړې ده.
او صفای صاحب که د راشد خان خبرو ته راشو، د هغوی خبرې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کوم باور چې دا لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی، په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل، دغه د لوبغاړو یولس انتخاب یا 11 سلیکشن، کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي، نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي، نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي، خواري کوي، محنت کوي، نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي، انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې، او نه هغه د لوبغاړو هغه مورال، د لوبغاړو هغه خواري هغوی ته هغه خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی، نو هغه ټول ماحول هغه ټول دغه د وینینګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمې لوبې موږ وګټلې او ګټوي دې کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره هماهنګي، ملي احساس، وطني جذبه را پیدا کړې ده او کولی شي چې دغه لوبې ګټي.
او صفای صاحب، دغه ډول بریاوې هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي مخکې به کلاړ شي، څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل، زه دغه ځای کې یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی، د لوبغاړو پیدایښت، د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دغه کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو، که راشد دی، که مجید دی، که ګربز دی، که ابراهیم دی، موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله 20 کاله مخکې موږ نن نسکلنونه را پیدا کړي دي او موږ سي پاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړ غیر غزنفر نه، چې هغه موږ د ملي لوبډلې لپاره بیک اپ کو، د الف لوبډلې لپاره بیک اپ کو. اوس په حال زموږ لوبډله په دوه بیټسمینانو باندې نړیوال جام کې لوبه کوي، چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو، پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي، دا د داخلي روزونکو لخوا را پیدا شوي دي، پالش شوي دي، پروسس شوي دي، انډر 19-16 ولایتي دا بیا همداسې په همدې کچه تل دي تر ملي لوبډلې پورې رسېدل دي او هغه د اوس په سیم فاینل کې لوبېږي. خو سبا دغه لوبډله زموږ کوم لوبغاړی انجری کېږي، خدا نه خواسته ګربز انجری کېږي، ابراهیم انجری کېږي، موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو، بل بیک اپ لوبغاړی داسې نلرو. زمونږ په هواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی، چې دغه یو پښینون کې خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو تولانی صدمه ورسوي. خو چېرته په دغه کار دغه شیانو باندې کار وشي، د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو دل بیا شروع شي، نو دغه به یو بهتروالی، ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوي دي، د افغانستان تولید دی، د افغانستان د روزونکو تولید دی، د افغانستان د روزونکو فالش او روزنه او 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 اکاډمینو کې رالوی شوي دي. نو که چېرته دغه پروسس دغسې ولاړ وي لکه دا اوس چې ولاړ دی، تیر انډر 19 کې موږ دغسې یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکو، نه مالک لوبډلې ته ورکو، او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډېر بد تاثیرات وغورځوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنونکي و چې راسره یې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې، چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته ورسیږي، خپل تحلیل سره شریک کړه.
د کرکټ نړیوال جام،
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته. افغانستان د نننۍ بریا پاړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولای شئ ورشئ د ازادي راډیو پاڼې ته هلته مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا پاړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورځو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوهی روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان وایي د دوهی روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لري کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے باخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریک دی، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکی زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د ښوونځیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
موج لنریوال تلنی او هیوادون اخوارو ده دل پارچه پده ناسته که افغان شده به حضور و نلری نباید سکوت بکره. باید داست اقدامات ترسره کره چه ده نجون او شزو حقونه به افغانستان که تأمین شه او دوی د پر اسلامي امارات فشارونه راوالي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خوند ته په داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضور شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي، ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1.5 اپریل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کالو کې د څار یو خیریه ټولنه وایي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطع د دوام لوی ګواښ پر ځای دی. په نړۍ کې د غزي په تړانګې کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه اورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده، ویلي له 4,590,000 ډیر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډیر جدي وضعیت سره لاس ګریوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایی موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچا او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړي ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوای پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې لدی په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپل نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لاس غړي وشل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یو حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 تن نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمیر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا تر ازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فائنل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د داستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک وی. او رسته پیغام محمد زمان دولتزی وای چې د بریا د ټول ته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مورا لګلی و سم ستاسو وخت سپاب.
ستاسو ل پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په توڅ سره د ټول افغانستان او ټول دربر پښتنو ته د افغانستان کرکټ کامیابی زمو دیس مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او با شهامت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای، ایو د خپل په مابین کې نصره جنگیدای نو افغانستان به د ټول دنیا پر سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي یایم. بیا هم مبارکي وایم، بیا هم مبارکي وایم. په کاري ولایت منځوري کې د وایس خاص چدونکې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پاینه کومه چی تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چی د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې ها د تریجی خدمات چلرل وسو زول شو. تر اوسه بیا نه دراول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کی. دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو سره وینو ډیره مننه بوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ په شاسن په هلمند کې جمعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوسیې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات اوس مثلا لسمن مختدی ورکی و ایمان ته پینځمن وی طالبان دي نو په دغه خاطر سره اوس مور یو جماعتم نه لرو په کور کې مونږ نو کوه د کرکټ میدانونو خېستو دوری پات انا که شه سم تړک لاله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کیدر ته پینځه ویش دقیقه اسلر خود را غی وړاندې لند خبرونه دا کرکټ د شلورونو نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. هغه لی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلادیش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلو به ته ورسید. که څه هم افغانستان لومړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ و، یعنی 114 هدف منډې ټاکلی و، خو بالرانو د بنګلادیش په وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه ښودل چې ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلو به کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تېری ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړېږي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی ولیکلی دی چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. دا غونډه را روانه اونۍ د جون په 13 او د جولای په 9 نیټه جوړیږي او د ترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دې هدف پر د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د ښځو استازو، مدني فعالانو او یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و. د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کو. نن پر دې خبرې کوي چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لیږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لیږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 5 میلیارد ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. 3 کاله او تر 11 میلیاردو ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالي مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار 13 جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب تاسو ته راځو، دا یو لس میلیارډ ډالر چې په تیرو څخه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولی ټیټه سوي نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګورئ کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځغ پورته کې یوې داسې ادارې ته پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دوی دغه یوولس میلیارد ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارد چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابره هم دوی ځانګړي کې او ویې لګوي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزې دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلود چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دې کې ځخ پته کې چې د ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او وخت در کوو. امدا خبر چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود و او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوښتنې ورته نیوي یا نه ورته نیوي به خبره ده. اما هدي اکل یو ادرس موجود و خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غوښته پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهاند دي، خلک لار وکړې ده، خلک صرف د دې لپاره پتام دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کدا اری لارې او دا ډیر خراب حالت دی. تاسو ویني چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته هم دغه وژه بیوزدي او د قانون نشټوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کې جي پورستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپل حد څخه وکړي، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې نه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیواله سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګواکي د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا تیور روپۍ وا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالېږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدل دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې که څه هم شهیدان ووي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پیښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بیرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي، او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګرو ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده، که موږ وایي چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لاره واروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دی که دغه مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي د خلق کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راسي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستره فاجعه رامنځته سوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلي وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیژن صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښېنول سوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجوده ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي. خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویش دي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر ازو دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالي مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالي مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټر یونین دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوت ته یا په نامشو ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بېځایه مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعضې وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړي چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکانات ورته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کاغه د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خپله دې پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې ستاسو اواز سمېږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې
پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونسی کولای پر اکثر بنسټونو باندې په نننی فیصله بنسټونو باندې باور نه لرم او ځکه دوی نه مسلکی او نه شي یو شفاف میکانیزم لري د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څه حساب وغواړي دلته په بهر کې جین بنسټونه ستا چې هغه کولای شي آنلاین د لارې ډیر په اسانۍ سره لاسرسي ورته پیدا کړي او خپل د د د د د
بس پنه افغانستان تا ولیج وقت کم دی پدی خاطر مداخله کوم بخشنه غوړم نایل صاحب څه فکر کوي چې څومره تضمین تاسو ورکولای سي د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر چې آیا فکر کوي چې د خلکو بس پنه واقعا تر خلکو رسولای سي
اب ته ټول ما مشوري فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې په یو څه مهم د دې لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه ز وایم دا تر یو ځای پورې زور سره منم ممکن د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته
پام وکړي باندې سب خبرې لاندې کې چې وخت ډیر کم دی
تمه ده شاید باید تجربه ولري خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات په افغانستان کې کار کوي په ځای د چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای د چې و 2 ډوړې وټ واخلي واري کې دا غي پر ځای باید داسې یو څه وټ واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي مثلا دیوی مړې ډوړې پر ځای باید یو کراچي وټ واخل شي یا مثلا د 100 روپۍ پر ځای باندې یو دکان وټ جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کې مثلا کچیر ته یو کراچي یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 روپۍ په مقابل کې د کول شي نشټنه یاید لاس راوړي په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې د وزري ختميږي په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري نورین هم لمنځه دي
د پروګرام لامل منو مننه له هالند عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپאי ټولنې لګنو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ لمشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز باس مول ازادي رادیو ووریت د بحث وخت هم دلته پات رسیږي